السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤل وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وایي چې په پاتې 50 ولایتونو کې یو اونۍ وروسته دا واکسین تطبیقیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د دغه ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیر ونه ویل چې دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راځي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې د دغو بې کیفیته غوړیو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار نن سهار د 80 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. د هغه زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې یو اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن یې روح حق ته وسپاره. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. د مسکو دو لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل مسکو پر فضای د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د مسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. دغه وزارت ویلي چې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې دا څویم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. وروسته له دې چې اوکراین تیره میاشت د روسیې او کریمیا ترمنځ یوازینی پل بمبار کړ، دا ټاپو وزمه د تیلو له کموالي سره مخامخ ده. د کریمیا اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت د تیلو پمپونو کې تیل نه و. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او له هغه وروسته یې د ارتباط لپاره یو پل ورجوړ کړ. د اوکراین پاوز په تیرو میاشتو کې دوه ځله پر دغه پل بمباري کړې ده. د جنوبي کوریا رسنیو نن دوشنبه ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیره اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبرو مرکزي څانګې لیکلي چې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد غون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. ایران او متحده ایالاتونو په روسیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 50 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د هیلری په نوم توپان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بایا کالیفورنیا ایالت ته ورسېد. اټکل کېږي چې د دې توپان او بیساري باران له کبله ویجاړونکي سیلونه راووزي. او د هسپانیا د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې کپټانا چې د انګلستان په وړاندې په پایلوبه کې یوازینی ګول ووهه له مسابقې وروسته د خپل پلار له مړینې خبره شوه. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اولګا کارمونا پلار لیوی مودې راهیسې ناروغ و، خو پرون جمعه د هسپانیا او انګلستان ترمنځ د پایلوبې په ورځ مړ شو. هسپانیا په یو ګول د ښځو د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال فدراسیون د خپلې لوبډلې د کپټانې اولګا کارمونا د پلار په مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې اولګا له پایلوبې وروسته له دې پیښې خبره شوه. د هسپانیا رولو ویپاڼې لیکلي چې د اولګا د کورنۍ غړیو او ملګرو یې د هغې د پلار مړینه پټه ساتلې وه چې دا پر لوبه تمرکز وکړی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د درنو اوریدونکو السلام علیکم. د روختیا ژوند شتمنی پروگرام تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې پر لوبړنیو طبي مرستو خبرې کوو. ل ژوند سره پیښې تړلې دي. ډیر انسانان فکر نه کوي چې دوی یا خپلوان به له کومې پیښې سره مخامخ کیشي. حال دا چې په ژوند کې انسان هر شیبه ممکن له یوې نه یوې مرګونې پیښې سره مخامخ شي. ډیر ځلې به مو لیدلي وي چې یو څوک له بامه ولوي شي، برق یې ونیسي، په یوه ترافیکي یا بله پیښه کې لا سر پښه مات شي، د زړه حمله پرې راشي، ضعف وکړي او سل نورې ناغوښتلې پیښې. په داسې حالتونو کې هغه کسان چې له لومړنیو طبي مرستو سره څه ناڅه بلدتیا لري ډیر کومک کولی شي. که تاسې درانه اوریدونکي دا خپرونه تر پایه واورئ، کیدای شي د یو بل انسان د ژوند په ژغورلو کې په درد درته وخوري. داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو میلمه دی. ډاکټر صاحب منګل ته هرکلی وایم. او که تاسې اوریدونکو هم پوښتنې درلودئ د خپرونې په ترڅ کې سټوډیو ته ټلیفون کولی شئ. منګل صاحب، که خبرې له دې ځایه پیل کړو چې که یو ځای مو د بدن غوڅ شي په چاړه یا بل تیره شي باندې باید څه وکړو؟
مننه لومبې سر کې خو تاسو ته تاسو امکانانو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کله چې وجود موږ یو برخه ضربه وخوري یا چاړه باندې ضربه وخوري، نو هغې دپاره باید موږ کوم اخای اولیا نه هغه استفاده وکړو. هغه وخت کې که چېرته کلینیک یا شفخانه نږدې قسمت کې واقع وي، هغه ساحه کې د حتمن ډاکټران عملته موجود وي. نو که داسې ساحه وي چې هغه زموږ نه لرې هلته رخدجین نه کېږي، نو هغه ځای چې کوم ځای چاړه باندې فریشه ودی، لومړی سر کې موږ یو ټوټه یو دسمال یا کوم شی راواخلو، په هغه باندې وتړو تر څو هغه وینه جریان یو څه اندازه کم شي. نو که چېرته ډېر شدیده خون راځي و
ډاکټر صاحب په دې پوه ستاسو په خبرو کې وبخښئ زه به کله کله پوښتنې کوم. تاسو ویل چې په ټوټه یې وتړي، کلکې وتړي، ورو یې وتړي، څنګه یې وتړي؟
دا که چېرته موږ زخم ته په کتو سره که سطحي خوږ شوی وي، نو هغه د دومره ضرور نه ده که نه چې ډېر کلک وتړی شي. هغه که یو عادي وتړل شي تر څو هغه وینې جریان بند شي. نو که چېرته ډېر یو عمیق وي یا کوم ورید یا شریان پرې شوی وي، نو په دې حالت کې باید هغه کوم مساحه چې هغه داسې د مرکزي سیستم سره مثلا د زړه عمومي د وینې دوران سره وصل کیږي، هغه سیستم باید یو کته شم ته دغه شنو تړل شي تر څو هغه وینې جریان نور دی خواته ډیر دوام پیدا نه کی. که دوام پیدا کی ځکه هغه وینه ټوله د غلې لارې خارجيږي، نو کوشش باید وشي چې هغه ساحه یو کلک وتړی شي. نسبت هغه ساحه ته چې سطحیم خود شوی ده او عمیق یا ورید یا شریان پرې شوی ده، هغه ساحه باید کلک وتړی شي. بد ډېر لنډ وخت دپاره کلک وتړل شي ځکه چې بیا هغه ډاکټر ته رسېدو که چېرته ډېر کلک وت شي زیات وخت دپاره وتړل شي، نو بیا ممکن نور مشکلات رامنځته کړي په هغه ساحه باندې. خو بهتره
لاس مثلا لاس دی چا خوک شوی دی پری شوی دی، لاس باید په سرقه وساتل شي. ځینې وایي چې باید لاس تر زړه پاس ونیول شي، کوشش وسی.
نو که لاس مونږ داسې عادي خوک شوی وي، هغه باندې بیا مونږ په روټین ډول بازار کې پټې یا دغه سي رنج پکې ورته وای، که هغه باندې مونږ کوي شو تړو هغه وینې جریان مونږ بند کو. ځکه چې د وینې جریان بندش کې هغه ځای کې موږ بیا د وینې حجرات یو ډول چې پلاټلیټ ورته وایي هماغه مداخله کې هغه وینې جریان دی وینې بندش کې ډېر رول لوبوي. نو دغه خبره چې مثلا د زړه نه بره وتړی شي یا مثلا لاس بره ونیوی شي، فکر کوم د کومه داسې خاص رول ونه لروبوي. صحیح ده، د زړه فشار هغه د وینې شدت چې دا په دې هغه رول لري. نو ښه خبره ده چې داسې وتړل شي که هغه په زړه نه لاندې که پورته وي،
او د اوبو اچول یا منزل څومره ګټه کوي وینه دروي او که نه دروي؟
وینه چې کله کومې ساحې نه جریان پیدا کړي، نو هغه بیا اوبو اچول د دې لپاره کوم داسې خاص ګټه نه لري. صحیح ده، دغه ګټه موږ ته راکوي چې هغه ساحه مثلا میکروب هغه وینې کلکېدل په هغه ساحه کې پاتې کیږي، نور هغه ساحه پاک شي، نور خاص ګټه نه لري. لکه موږ داسې وایو اوبه هم کوی شي، صحیح ده چې نظافت یا پاکوال هغه ځای کې مونږ د فار یو خر رول ول بوله شي د او باغ پاک شي او کوم د څه خاص کوم ګندش کوم رول نه لري نو ځینې وخت دا وینم کې دی شي مثلا د وینه جریان پیدا کی او براوړي هغه او به د بیسې چې وجود ته داخلي شي هغه بل یو مونټان سبب وګرځي نو زه تر خبره ده چې هغه صاحب پرینځل شي تر څو بیا ګاسپارډ یا هغه کوم ململ پټي دی هغه پد پیوشي او په نجات پد پیونه شي نو په سر به غصبون پوسټه مونږه سره کې صفاقو
بله ډاکټر صاحب یو اوریدونکو مو آصف ننګ پنامه د فیسبوک لاله لري پوښتنه کړې ده وای ک څوک وسوځي شي د بدن یو غړی وسوځي شي لمړی باید کوم درمل په پوری کی که تاسو اول پدې وژغی شي ک څوک وسوځي نو باید څوک بیا به ورسته په درمل باندې هم خبري وکړي مهرباني
نو لم کاه کسان چې مثلا دی اور پوستا یا دغه سي دی یو ګرم هلا پوستا چې هغه اوس دی وجود یو برخه هي د فاره دمړي لکه مونږ دلته په اطراف کې هغه لور ساهو کې خلک استفاده کی ډیر وخت لپاره او به استفاده کی زیات وخت لپاره وښو واخونه د فاره کوم کریم چې هغه استفاده کی هغه یو څه ځنی کینی تعامل سره په کتو سره چې هغه دی اخوالی باس کی نو هغه کسان چې مثلا یا دی وړانګ پوسټ سیزل کیږي یا دغه سي حرارت پوسټ مثلا سیزل کیږي هغه به د شیانو نسبته وکړي چې هغه د صاحب یخ کیدو یعنی سړوال احساس وکړي هغه ما هغه محلولونو نه هغه کریمونه دي چې هغه سولوشن دي هغه نه به استفاده وکړي
بله عمل ته خو یو کریم یو وخت نه پېژم چې وسم شته کنه برنال ابي پی او هل نو تر دې
برنال
بله بله
برنال کریم ته خبره بالکل برنال کین ته د ډیر استفاده کیږي خو مونږ هل ته دا یو د کمپني طریقې مثلا کوي دا یو نوم واخلو نو دلته کمپني طریقې د مختلف محلول نه دي او مونږ هغه محلول نه لکه استفاده کوي شو چې سوزش کې لپاره هغه استفاده کیږي مثلا کوم وی چې سوزلې هغه لپاره دا کریم مې د استفاده شي چې هغه یخ احساس ورکړم کوم کسته چې سوې ده د احساس ورکړي چې هغه کنو سوزش
ونه کی به دې احساس وشي بل څه ډېر مننه قدرمن اوردونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې په لمړنیو طبي مرستو باندې خبرې کوو که چاته کومه پیښه وشي نو په لمړنیو شیبو کې باید کوم کارونه وکړي داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل زو مشمل مرې کته سي درن اوردونکو هم غواړي چې له ډاکټر صاحب څخه د لمړنیو مرستو په ارتباط پوښتنه وکړي زموږ د واتس اپ شمیره په یاد لرئ 00400 2212 ډاکټر صاحب د کچیرته د چا لاس مات شي یا پخ مات شي باید څوک یا هغه سړی خو به شاید په بد حالت کې نور خلک چې کومک غواړي ورسره وکړي څه باید وکړي
هغه کسان چې یا لاس پخ د دې ماتېدل یا کسر خوړل سره مخامخ کیږي اغه په داسې ساحه کې چې هغه ځکه باید کومه خایا ولیا موجود نه مونږ تاسو به څنګه روټین ډول مثلا هغه کومه خایا ولیا دغه لپاره خدمات مخیا کو کچیرته یو کس مثلا د خامات شو یا لاس مات شو هغه وخت کې باید هغه د دې لاس ډیر یې خو دې خوني شي عینشان لکه څنګه چې مات شوې ده هغه شان ته په طبي ډول مونږ جوړښت دی هغه شان ته لاس هم د سټی کول شي هغه سره څنګه کاو سره کوم دشمال وی یا کوم رسپان یا کوم بل څه علی هغه را واخلی یو لرګی مې را فائدہ کی تر څو هغه اډو کې څنګه چې مونږ لکه مخکمه د وری وکړه چې په دې حالت کې انسان جوړس هغه شانته د لاس مثلا غزیدلې یو غزیدلې موټړي مثلا ښه مونږ غزیدلې وی هغه غزیدل شکل باندې وټړي هغه دشمال یا کترا یا هغه څه چې دوی سره موجود دي هغه درګي سره جوخ یو ځای په اډو کې قسمت دا د کی یو قسمت د بل قسمت افورو سي دره تاوګي کله چې دا منظم ډول تاو کی نو دا کوم مخایا ولیا دي تر هو چې مونږ ډاکټر تر سو به دا غړو کوم کسر چې خوړلې ماته وی دي هغه به تم دغه شانته ورته پات شي کچیرته مونږ د سیرا ټول کو یا رکت کو هغه بیر ته چې موږ عملیات کوو یا مثلا هغه عملیاتو ته راځي یا مایده کېږي نو هغه ټوکی به منظم ډول هغه شان ته انتقال کړی شي. دا سی یو چې منظم ډول موږ هغه سی مخه اولیا کې ورسره هم کړی و نه کړ منظم ډول یې ونه تړو نو دا د مون سره بیا عملیات کې به موږ سره بیا جنجال پېږي.
بله ډاکټر صاحب کدي چا لاس یا پښه وځي کله کله داسې کارم کېږي څنګه به پوهیږو چې لاس یا پښه وتلې ده او بیا باید څه وکړي په لومړي قدم کې باید څه وکړي؟
کسان چې پښې لاسونه لاسې وتې دي شوي آی نشان لکه کوم میتود چې ما وویل په مخه والیا کې ډاکټر سره مخکې دی نه چې هغه ډاکټر ته رسېږي کېږي هغه د یو لرګي په واسطه یا داسې یو الله چې هغې په واسطه وتړل شي تر څو نوره د اضافي ضربې یا اضافه درد احساس کېدو دپاره هغه ته موقع پیدا نه شي باید هغه آرام کړلی شي. نو دغه شان لکه سره کوم چې موږ د ډوکی ماتېدل هغه دپاره کوم میتود نه استفاده کوی شو عین شان موږ یو کس دغه پښه لاس بېځای شوی دی عین شان موږ دې نه هم دغه شان ته استفاده وکړو تر څو چې هغه لرګی یا هغه کوم هغه چې د کوماله موږ استفاده کړو دغه باید سې وتړل شي تر څو هغه مالش ډاکټر ته رسېدو پورې هغه همکاري موږ ورسره کړی کوم کرایه والیا کې موږ.
بله صاحب ډېر مننه ډاکټر صاحب منګل. یو بل موضوع د ساه بندېدو ده. کله کله د انسان ساه بنده شي په یو شکل سره یا شی خوړلي په ستوني کې ونښلي په دې صورت کې باید څه وکړو؟
هغه که بعضې وخت نفس تنګي یا مثلا ساه بندي رامنځته کېږي اکثره وخت داسې وخت کېږي لکه پخوا وختو کې مثلا اکثره وخت دغه نظامي حالتو کې واقعات دغه رامنځته کېدل نو ځینې کسانو به دا ژبه لاندې ولوېدله نو اکسیجن یا تنفس به نه شو کولی. نو دې لپاره بهتره خبره ده چې په ستوني یا مارۍ کې یو خپل قسمت ده خاص قسمت ده په مغز کې یا د قلم په واسطه یا داسې د آله په واسطه چې هغه قلم رقم سوری یا عموماً سوری آله هغې په واسطه موږ کړی شو چې تنفسي سیستم موږ ته دوامدار جریان وساتو د هغې آلې په واسطه. بهتره خبره ده ځکه طبعاً قلم انشاءالله هر ځای کې زیات پیدا کېږي نو کوم خیا والیا پښه موږ یې کوی شو دغه د قلم نه موږ استفاده کړو هغه د
لیکن دا خو باید دا څوک باید وپوهیږي چې په کوم ځای ته قلم وروړي داسې نه چې کار خراب نه کړي که څنګه ډاکټر صاحب؟
نه دغه هغه قسمت ده کله چې د مارۍ او د پښتیو د پاسنیو دغه منځنۍ برخه کې هلته یو مهرۍ ده یا کاړه ده په هماغه ځای کې باید ووهل شي تر څو هغه تنفس سیستم لاره خلاصه پاتې شي.
بله ژبې چې ځینې ورته وایي یو اورېدونکی لرو. بله ډاکټر صاحب بیا واوریدون کې لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له تاسو څخه کنه مهرباني کوئ صاحب.
تشکر سروان صاحب سلامونه
قبول پښتون سلامات
اوسې استاد زرانه ملمت
مهرباني
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مهرباني کوئ صاحب.
تشکر سروان صاحب لکه تاسو چې پر دا پروګرام کې پر ډاکټر صاحب ورونه پروا چول په افغانستان کې دغه شمدی دغه حادثات چې پیښیږي او په شارو کې لاسره خو خصوصا په قرا او قصباتو کې چې دغه حادثات پیښیږي یو خلک په دغه باره کې آگاهی نه لري فکر کوم ډیر آگاهی نه لري او بل خبره دا ده چې خلک د مسکنت په خاطر باندې تر ډاکټر شکسته باندې خلک ډیر ورځي لکه د لاسونو په شی چې ماتیږي یا ضربه خوري یا د بند وځي خلک تر ډاکټر ودې شکسته بندان ته دې رجوع کوي زما په نظر دا موثر نه تمامېږي. نو دغه د ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده دغه خلک چې د شکسته بند ته ورځي او دوی خو په دا اولیت حساب باندې نه پوهیږي چې څنګه وتړي هغه دوی خپل پر کم تړي بیا که بیا که په اخره کې هر څه پوسو هغه مسؤلیت هم دوی نه اخلي او بیا دوی د یوناني دوايي ورکوي د درد کرخ د پاره یوناني دوايي د کورنۍ دوايي ورکوي. ډاکټر سم پوښتنه دا ده دغه شکسته بند ته ورتګ تر ډاکټر ته ورتګ څونه موثره تمامېږي کوم ترپیا شه دی یعنی د شکسته بند ته ورشي څونه موثره تمامېږي او که ډاکټر ته ورشي څونه
ډېر مننه قایسه بس
پوښتنه دې ورسېده که شړي لاس ماتیږي اپشه ماتیږي دغه پښین پورې اړه لري کنه لري یعنی که ځواني داغه د اجر جوړی دی کسپینځري داغه د څنګه دی پښتون پوری اړه لري کنه لري
ډیر مننه ډاکټر صاحب کا لاند جواب نو ورکې ډیر بخښاله سمې مهرباني زکه چې بوختنې ډیر زیات دي مهرباني
لکه څنګه چې دی وویل چې ډېره ښه پوښتنه وکړه اوریدونکو سلام ته وعلیکم السلام وایه نو هغه کسان چې لکه دوی وویل چې ډاکټر ته رجوع وکړي دغه مثلا کوم ولیا په وویل کسبن دغه پس صحیح ده لکه مونږ طب ته راشو طب ته ریدو لکه وکړو هغه مونږ یو فزیکل معایناتو ته هم دغه ویلو شو که نه نو دا داسې نه شي کېدی چې اوس ډاکټر نو سل فیصده چې ووایي صرف په دوا باندې فوکس وکړي که نه دا فزیکل معاینات د طبابت یوه برخه ده نو هغه کسان چې په دې کې تجربه لري مثلا هغه شکست بند لرونکي مثلا هغه کسان چې د هډوکي ماتېږي یا بېځای کېږي دغو دې وړتیا لري یو خاص ټرینینګونه اخیستي وي دا د فزیک یوه برخه ده د طبابت یوه برخه ده په فزیک برخه کې فزیکل معاینات
یعنې شکسته بند ته فزیوتراپیست ویلی شو چې فزیوتراپیست دی
او بالکل بالکل مونږ همدا ورته ویلی شو نو دا خبره صحیح ده چې مثلا کوم کسان چې ترازی چې ډاکټر ترازی ډاکټر ته رجوع کوي لومبی باید دماغ کومه خیا والیانه دوی باید استفاده وکړي چې هغه یو څه د دوی دپاره مثلا مفید تمنیدای شي که چېرته داسې نه لکه د یو خبره وکړه چې ځینې خلک د پیسو اقتصاد نظر ډېر هغه ته رجوع نه شي کولی او ځینې وخت هم داسې کېږي چې کله یو مریض یا کوم هغه کس چې سنت کې مات شوي دي نو هغه ډېر کم مصرف پر راشي هغه د دې په ځای چې ډاکټر ته راشي هغه یو غیر مسلکي کس ته رجوع کوي نو هغه په آینده کې بیا ډېر نقص کوي ډېر تاوان کوي هغه دوکي هغه کوم بند کوم نورمال سایکل چې ده په مخه شان ته نه غیر نورمال وده کې نو بیا آینده کې د دفاره ډېر مشکلات رامنځته کوي
بله او د په دې اړه چې د ځوان دوکي زرمتی شي او یا زر جوړی شي او کړي زړه په دې اړه کلند وست
د تابعین ته معلومه خبره ده چې ځوان چې هغه بیا زر جوړیږي خو جوړیږي هغه دوکي هغه جوش زر کی نسبت هغه بډاګانو ته نو هغه تابعین ته خبره ده چې ځوانانو نسبت دوکي زر پیوستيږي
ډاکټر صاحب که د یو چا د بدن حرارت یو دم ولوي شي بیا باید څه وکړي
نو هغه کسان چې طبعاً د حرارت درجه د ښکته لویږي نو هغه عموماً باید ځینې لکه هغه شیانو سره چې دوی حساسیت لري یا کوم شیانو سره چې دوی هغه او اصول دی مثلا هغه خوا روزانه دوی کې هغه خوراک یو داسې شیان دي وخوري چې هغه حرارت باندې تاثیر کوي نو دې له خاطره باید کوشش وکړي چې هغه کسان چې دي نورمال ډول هغه شیانو نه هغه دواګان نه استفاده وکړي تر څو حرارت درجه په دې باندې هغه داسې کم منظم ډول تاثیر وکړي داسې نه چې بیخي سویان یو حرارت درجه راښکته کیږي نو بهتره خبره ده هغه شیان سره چې دوی اساس دي هغه نه باید زیات استفاده ونه کړي
بله او که څوک لمر یا ګرمي ووهي بیا باید څه وکړي
نو هغه کسان چې مثلا ګرمۍ په واسطه یا د ګرمۍ لمر وړانګې هغه باندې تاثیر کوي نو بهتره خبره ده چې هغه وجود به تدن ګرمېږي نو ښه خبره یي چې هغه باندې یخې اوبه یا هغه اوبو نه استفاده وشي تر څو هغه کس بېرته
یعنې اوبه ورکړو چې ډېرې وڅښي
نه وجود دې ته وجود باید لون چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل حرارت درجه مثلا تاثیر کوي لکه یو د لمر وړانګې چې یو څه باندې تاثیر کوي حساسیت کوي چې هغه لمر وړانګې په واسطه دغه وجود ګرمېږي یو حرارت درجه دی بل حرارت درجه ته وړي لکه انسان درجه حرارت در مونږ په وجه شي کېده بعض وخت د لمر وړانګې چې دي هغه تر 40-45 پورې راوړي نو تد هم دا په انسان بیا منفي تاثیر کوي حرارت درجه بیا یې سیل وړیږي بیا انسان د شاک حالت ته ځي یعنی نورمال حالت نه وځي او غیر نورمال حالت ته ځي
بله چې د ګرمۍ او د تودوالي خبره راغله هوا هم توده ده او خلک نن سبا لامبو ډېره کوي ځین کسان ډوبي شي که یو څوک ډوب شو او بیا له نیکه مرغه یو څوک پیدا شي چې راوی باسي په اوله کې کوم فکر سړی بیخي داسې معلومیږي لکه مړ چی لیکن کله کله په دا لومړنۍ مرستې کومک کوي که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي چې څه وکړو که یو څوک ډوب شي ورسره څه ډول مرسته کولی شو
هغه کسان چې مثلا گرمی یا دی خپل حرارت درجه یا دی روزانه ډول دی ځان نورمالول د فار لمبو د فاستاسي نو هغه ځکه چې هر مثلا یو څوک هاوس کې لمبيږي دی او بولان دی کیږي کومه خایه ولا دی سره ته کومه کوي چې هغه کس پر هغه رو باسي چې کله رو باسي هغه په پړ مخ باندې یعنی خوله هغه د مخې د ځمکې طرف پاته واچول شي او یو څه اندازه په خېټه باندې فشار پرې راوړل شي تر څو هغه اوبه چې وجود ته تللې دي ستنې لارې کې خرجېدل امکان وو هغه لارې دي خارج کړي تر څو هغه کس بیرته یو نورمال حالت ته راشي. نو کومه خیا ولیا کې موږ داسې کوو چې هغه د حوض نه راوباسو په یو لوړ ځای باندې داسې ږدو تر څو د خوله مارې ستنې لږ مایل شکل کې پاتې شي هغه اوبه د هغې له طریقه د وجود نه راووځي تر څو هغه کس ته
د دې لپاره چې اوبې له بدن ووځي آیا په نس باندې فشار پکار ده او که نه او که داسې چې سر یو څه ټیټ ځای چې اوبه ووځي
سر چې یو ټیټ ځای اوبه ووځي دا خو تر ټولو بهتره طریقه ده. نو دا هم که داسې چې نورمال حالت ته تنفس موجودیت نه مثلا تنفس نشي کولی مشکلات وي نو بیا دې سره په څنګ کې و خېټه باندې فشار راوړل شي دا به یو نس باندې فشار راوړل شي دا به ډېره خطرې کوي تر څو کس خپل تنفس مو اخلي هغه وجود کې کوم اضافي اوبه چې راغلي دي هغه د مریل لارې لاره اخراج کړي.
طبعا چې کله خېټه له اوبو ډکه وي تنفس ګران شي په دې وخت کې د خولې له لارې سړي ته څوک تنفس ورکولی شي بهتره ده او که نه ده؟
بلې نه تنفس هر وخت ورکولی شي تنفس کوم موږ ځکه تنفس ډېر یو مهم حیاتي برخه ده چې کله د انسان په وجود کې هغه چې نه نو بیا هغه ژوند مخکې نه شي وړلی نو کوشش باید وشي چې مریض هغلته وکتل شي په لومړي حالت کې چې څنګه تنفس دی نورمال دی غیر نورمال دی که غني تنفس کې همکاري وشي خېټه باندې فشار راوړل شي تر څو هغه بیرته یو تنفس یا نورمال حالت ته راشي هغه څهګي نورمال حالت ته راشي تنفس واخلي نو دا بهتره خبره ده چې تنفس ورکړل شي ډېره ښه خبره ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو اورېدونکی بیا هم لرو. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو زرمل وال صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوم.
السلام علیکم محترم سر وقف. ډېره مننه ډېره مننه. سلامونه مې چې لې تاسو محترم ډاکټر صاحب اورېدونکي ومه.
سلامت اوسې. مهرباني کوي
بدل شکست بند په باره کې یو څه د خپل شپسترګو لیدلی حال درته وایم. یقینا داسې شکست بند دي یو خو خپله شکست بند چې کوم یې چې علاج کوي یا مثلا د چا پښه یې کوم هډ مات یې هر څه یې او خپله د دې سره به یا پوه یې لږې یا به ډېره یې خو دا څوک چې ورسره ناست یا له مریض سره څوک راغلی یقینا دته وایي وایي دا پښه یې تم کش کوه زه به یم کش کاږم تم کش کاږه دا لاس یې چې ده دا تم کش کاږم زه به یم کش کاږم یعنی دا چې ما خپل لیدلی دی یعنی ډېر زغت نقصان ده سي یو څه دا خبره ده او بل نقصان یې دا ده محترم سر وقت چې دا اکثر د اډونه سي کپخې کلاسي برجه یغه دوی وڅړي وی تړي به ورته ایز دا تر څو معنی در چې لیدا مخلص ون قد چې هغه تلل پات چې دا د وینې رګونم بندېږي چې وینې بندېږي او نقص ده او بل بل ډاکټر صاحب نه یو پښتنه ده لنده پښتنه مده ده اکثر شکست بند علاوه دې نه څه دا مطلب چې نه شنو هر شي چې مثلا د بدن غړي ګوري یا مثلا جوړي ا دې دې په اصطلاح نه دې دا اکثر دا قدم لګي مثلا جامه ورته وای یا دا هم د دې د پاره سره څنګه مخفخانه چې ور کوي کینه ور کوي دا یو
څنګه ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې خوشاله اوسې مننه ډاکټر صاحب کلان ثواب ورکې قسم مش په دې موضوع څه خبري وکړې خو بیا هم دې ته ځواب ورکې
ته دا پښتنه باندې سم واضح پوه نه شوم دومره ورته وایم او به هغه سر کې چې دوی دغه کسان ځنی لکه کشکاګي ماري سره په واسطه لري هغه ته مو ایت زور پکوا ته کوم نو ما مخکې د وری وکړه چې فزیکل معاینات د توبت یو برخه ده دینه موږ نشو منکر دلې دا دې شی یو ځینی مسله کې کسان دي چې دوی وایي ځان نه مثلا چې ځکتبن یا د غشان زکټیشن دا دې زور کول نور کنه تتب نواقص لري ما مخکې یو دوري وکړه دې خبرو
چې
چیرته مسلکی کس نی هغه بیا مشکل نه لري هغه بیا مریض ته پیدا راځو چې چیرته غیر مسلکی وي هغه زور یا کوم بل طریقې نه یا د کلکوالي تړلو نه نور طریقو نه غش پدوږي نو هغه مریض ته د دې په ځای چې ګټه ورسېږي هغه نور نواقص ورته رامنځته کړي. مثلا هغه خپه یا هغه کوم لاس ګوتې کوم ځای چې بې ځایه شوی دی یا شکستمن شوی دی هغه بې ځایه رشین کېږي، خپل نورمال حالت ته نه راځي، غیر نورمال حالت ته. خو بخې توان صاحب هغه پوښتنه یې پوه نه شوم.
بلې، فکر کوم چې همدا یې پوښتنه وه، خبرې اصلي همدا وې. ابل خو یې دا وویل چې دوی کلکې تړي او خرابې تړي، هغه تاسې اشاره وکړه. حتی داسې هم کېږي چې کله کله غلطې وتړي او هغه اډوکي سره برابر نه وي، بیا یې پښه یا لاس کوک شي یا ځینې عصبونه تر فشار لاندې راشي، دا مشکلات هم رامنځته کېږي کله کله. ډاکټر صاحب، یو بله موضوع دا ده چې که څوک مار، لړم یا غونډل وچیچي، نو په اول اقدام کې باید څه وکړي؟
نو هغه کسان دغه اوس د اوړي موسم د اکثر ویل کې دغه واقع ډېر رامنځته کېږي. خپل هم د دوه هفته تېره ورځ، نو د دوه هفته هغلته زه خپله د یو سانۍ شاهد وم چې یو د جمعې ورځ وه. جمعې ورځ اکثره وخت ښارونه بند دي دلته، نو بیا یو کس مار تللی و، نو بیا هغه دپاره کوم هغه یا ولیا دپاره بیا ما دپاره ما چې زه ساحه کې موجود وم کوم شان ورته لازم ول هغه ما ورته وکړل. نو هغه هغه ساحه چې کوم ځای کې مثلا هغه که د ګوتې لاس یو برخه یې مثلا مونږ هغه کس مثال پکې راوړو چې هغه په لاس ګوته بندې چیچلی و، نو بیا هغه ساحه مونږ ډېره کلکه وتړله تر څو هغه ظاهري مواد د وینې لارې داخل ته شوي وي، داخل وجود نورو برخو ته انتقال نه شي، تر څو هغه مونږ مافیاتي سیستم تر فشار لاندې لاوري. د دې مخنیوي په خاطر مونږ هغه ساحه کلکه تړو، نو هغه ساحه باید کلکه وتړل شي. نو هغه کومه ساحه باندې چې مثلا یا مار یا ګژدم تلی وي هغه ساحه د خپل په واسطه پرېکړه شي، د ایکس په شکل باندې پرېکړل شي. بیا هغه د خولې له لارې چې هغه کوم زخم ونه لري هغه جذب بیرته وباسا شي، اوبه پیتو شي، تر څو هغه کوم ظاهري مواد مار نه یا ګژدم نه کوم نه انتقال شوي دی وجود ته هغه بیرته دې طریقه فشار په واسطه اخراج شي. پلس هغه وینه یو څه فشار به کړی شي، هغه کومه ساحه کې چې ظاهري مواد داخل شوي دي هغه ټینګ کړل شي چې بیرته هغه دې وجود نه اخراج شي. نو دغه کومه خایا ولیا کې مونږ دغه نه کوی شو چې مثلا اول قدم کې مونږ هغه ساحه سره مثلا وجود لاس برخه ګوتې سر چې کړل شوی دی، نو لاس مونږ کله کوتلو یو دوه ځای تر څو وینه جریان داخل ته په نور وجود ته لاړ نه شي. تر هغې چې وجود ته ځي مالج ډاکټر سره باید مونږ ځان رسولی وي. هغه کومه خایا ولیا کې ما یادوري وکړه چې ایکس په شکل باندې تیر شي تر څو هغه وینه هغه کوم ظاهري مواد دي وجود نه اخراج کړی شي.
بله ډاکټر صاحب، خصوصا تاسې وویل چې د لړم او مارو د نورو چیچل دردم ډیر لري، خصوصا د لړم درد وای چې چل وای ډیر دردم لري، د لپاره چې زهر د بدن نورو نقطو ته انتقال نشي تر هغه چیرته چې چل تر هغه شپاس ځای باید وتړو، کلک وتړو چې انتقال نشي. او د درد لپاره په اول کې خلکو ته څه وای چې څه وکړي چې درد کم شي؟
درد خو تابه درد به حتما دوی زغمی، ځکه تر څو چې ډاکټر یا هغه دواګانې دغه شیان چې کېږي یو وخت نه شي. نو بهتره خبره ده ځینې وخت درد په لکه مونږ مخکې یادوري وکړه هغه یو بله موضوع کې چې یخو اوبه پرې اچول دا هم یو د دې باعث کېږي چې هغه مریض ته درد یو څه آرامي ورکړي. او دې سره څنګه کې که چېرته امکانات یې مثلا کور تر څو چې کلینیک ته رسېږي کور سره نږدې کومه دوا هغه د درد دوا وخوري، نو دا د دې دپاره یو مفید لاره ده.
ډاکټر صاحب، دا مې م اورېدلې دي، نه پوهېږم چې دا علمي ده او سمه ده خبره او کنه، د طب له نظره چې باید هغه څوک چې چل شوی هغه ویده نه شي، وایي که ویده شي نو بیا ورته خطر نور هم زیاتېږي، دا صحیح ده کنه؟
نه، دا طب نظر کوم داسې هغه نه لري، خو دومره ویلی شم چې سړی باید آرام آرام داسې آرام ونه کړي لکه داسې یو آرام چې هغه وینه جریان ټول بلخو ته فعالیت پیدا کړي. دا باید دغه شان ته ودرېږي، دغه شان ته منظم شي، یا دغه شان ته دا باید وجود ډیپوزیشن هم دغه شان ته وي تر څو هغه کوم مساحه چې جل شوی دی هغه په بره مثلا پورته حرکت ونه کړي. که لاس مونږ ګوته چې جل شوی دی مونږ لاس باید جوړند ونیسو تر څو وینه جریان پورته هم کېږي. خو خیر د دې له خاطره چې هغه زهر په انساجو کې بر را نشي ترڅو د زړه خواته انتقال نشي. نو آرام سي کومغو د تیب نظر کوم داسې تنشته چې مونږو چې آرام وکي آرام ونه کی. خو بهتره خبره ده چې هغه ساحه باید داسې پوزیشن کې وکړه شي چې هغه د وینې جریان وجود نور برخو ته نه کیږي، مثلا زوړند قسمت کې ونیول شي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. منګل، که څوک ګاز ونیسي، دا کله نا کله په خلک په کورونو کې بخاري لري او اور یې ورچولی، یو وخت یې خبر نه وي اور ګل شوی او ګاز هم داسې وتلی وي او ټوله ګاز ونیسي، په داسې صورت کې چې څوک ژوندی پاتې شي له هغه سره څه باید څه ډول مرسته وکړو؟
هغه کسان افغانستان کې زیات وخت په ژمي موسم کې دا واقعیت ډېر رامنځته کېږي، نو دغه هغه کسان چې ګاز نه استفاده کوي، اول خو به دوی داسې یو ځای کې دغه ګاز موقعیت کېږدي چې هغه عموماً د باندې هوا ته یا د اکسیجن هوا سره ټول سره په آزاده فضا کې باید کېښودل شي، داسې ساحه کې باید کېنېښودل شي. مثلا کوم اتاق کې چې دوی د شپې بدېږي، هملته ګاز هم یکې سر خلاص وي، نو تا بیا نه هغه ځای کې بیا دغه مشکلات رامنځته کېږي. نو هغه کسان دپاره مونږ دا راهنمایي ده چې مثلا په ژمي موسم کې ګاز نه استفاده کړي، همیش دپاره دوی کوشش وکړي هغه ګاز ډبو یا هغه ګاز بالون چې دی دوی د باندې کېږدي هغه پی دې داخل ته راوړي. کله چې دوی بدېږي، نو بدېدو نه مخکې باید هغه ګاز مکمل ډول کته شي. که نه کته کړي، نو کوشش وکړي چې دوی اکسیجن دپاره یوه لاره پیدا کړي، یا کړکۍ یا دروازه یوه اندازه خلاصه کړي، تر څو په هغه اتاق کې یوه اندازه اکسیجن موجود وي. ځکه که دلته ګاز استفاده کېږي، دغه ټول اکسیجن سوزل کېږي، په کاربن ډای اکسایډ باندې بدلېږي. نو کله چې کاربن ډای اکسایډ موجود شي، نو د تنفسي سیستم د انسان هغه دپاره بیا کوم اکسیجن موجود نه وي دلته، چې هغه د تنفس واخلي، نو دا د دې بحث کېږي چې هغه د مخ خواته ځي. دغه نو بهتره خبره ده چې اول خو باید ګازونه کوم شیان چې دي د اتاق نه د باندې استفاده وشي، او بیا کوم استفاده کېږي داخل د اتاق کې، باید د اکسیجن دپاره یوه لاره د پرانیزي، تر څو هغه اتاق کې بیا اکسیجن موجود وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. منګل، قدر منوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، که څوک برق ونیسي، له هغه سره څه ډول مرسته کولی شو په اولو شیبو کې؟
ښه موضوع ده برق. نو کومه ښایي ولیانه مونږ هغه کسان چې برق نیسي، نو که په کور کې هغه که په ښارونو کې په ارزۍ کې چې، نو لومړی قدم کې مخکې د دې نه چې هغه کس برق نیولی دی دوی راکش کړي، لومړی باید هغه د برق جریان هغه منبع کته کړي، کوم ځای نه چې دغه برق روان دی، کوم ځای کې ساکټ دی، کوم ځای کې مین ساکټ دی، یعنی غټ ساکټ دی، هماغه ځای کې برق کته شي. که دغه دوی ته بیا همداسې وکړي چې برق نه کته کړي، راسن هغه کس نیسي، نو دا د دې بحث کېږي چې دغه سره څنګه تا په وجود کې د برق جریان مداخله کوي. نو دغه برق الکترونونه چې کله تېرېږي په وجود باندې مونږ تاثیر کوي، نو هغه عضلات هر څه مونږ نورمال حالت نه لویږي، یو غیر نورمال حالت سره رامنځته کېږي. نو بهتره خبره لنډو کې دغه ده، هغه کسان چې برق نیسي، نو نور کسان د کومه کیا ولیا په هیڅ برق منبع یا برق دریان باید عملته په دې باندې کته کی، تر څو هغه کس ته یو څه سهولت پیدا شي، هغه برق نه نجات ورکړي.
مثلا لارګای یا کوم داسې شی باندې نسو کولای چې د دوی دواړو ترمنځ واقع کو، یا کوم بلستن ویل موږ سره هغه ورواچو، په دې شکل سره نشو کولای چې هغه څوک چې برق نیولی دی هغه له برق خلاص کو؟
ولې نه، همدغه شان ته کوی شو، خو دغه کیسه مونږ نه یو څه اوږدېږي. بیا همدغه شان ته چې مثلا هغه مونږ لرګی را وړو یا یو بلستن را اخلو، هغه په منځ کې مونږ مداخله کوو چې هغه راکشو، تر ټولو بهتره خبره خبره به دغه چې برق جریان کته شهر څه ته په کامله معنا سره رسیدګي وکړی شي. که چېرته برق جریان موجود وي، مونږ کمبله راکش کوو، نو دلته مونږ سم ډول نه مطمئن کار نه شو کولای چې داسې احساس وکړو چې دا کس برق وصل دی، نو زه مالاس ورسره ټچ کېږي، ماته هم دغه انتقالېږي، نو ما هم ورسره نیسي. نو ښه خبره به دغه وي چې هغه برق جریان کته شي، نو ټوله آرامه سره بیا
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. غذایی مسمومیت هم ډیر زیات دی، کله نا کله خلک داسې خوراکونه خوري چې هغه زهرجن شوي وي، په داسې صورت کې څه وکړو؟
نو دغه مسله ډیر وخت رامنځته کیږي خصنا غسیمو کې مثلا چې لر پراتو سیمو کې مونږ لاجه کې ورته مرخیلی وای استوري ورته ویل کیږي هغه بیا ځینې وخت ماشومان دغه خوري وای دغه یو موسمي موسم کې رم پیدا کیږي او تبان په د ژمي موسم کې ډیر پیدا کیږي نو هغه کې ځینې زهري وي نو دغه یا داسې نور مواد مثلا یا د وخت ایکسپایري یا نور داسې مواد چې هغه د انسان وجود هغه سره حساس دي نو هغه وجود یې مسموم کیږي نو بهتره خبره دغه ده چې لومړی به دغه شیان دوی باید ونه خوري چې کوم شیان د دې وجود سره حساس وي یا د دې په کامله معنا پېژندل شوی نه نو که هغه د تبان په غلطۍ کې وخوړل شي نو دوی بیا ډاکټر مالک ته باید اول خو کوشش وشي چې یو څه اندازه دوی دپاره یو سهولت هغه معدې دپاره یا اوبه ورکړی شي تر څو هغه جذب نه شي بیرته قایم کړی شي که هغه سیمه ونه شو بیا مالک ډاکټر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه د اندوسکوپي په واسطه یا د معدې مینځلو په طریقې هغه زهري مواد دغه وجود نه راوباسي تر څو د وجود بیرته یو نورمال حالت ته راشي نو زهري مواد ته بیا په افغانستان کې ډېر رمسته کیږي ځکه چې افغانستان کې هغه شان ته مونږ لازم د طبابت معیار خدمات او دواګانې ساتل هغه نه مرو ځکه چې از د درمل خپله یو زهر دی که په سم ډول استفاده شي سم ډول کې کیښودل شي نو وجود دفاع ګټه رسېږي انسان دفاع ګټه رسېږي که چېرته منظم حرارت درجه کې ونه ساتل شي یا په سم ځای کې یا د لمر وړانګو هغه به کوم داخله وکړي نو هغه درمل په یو زهري ماده باندې تبدیل شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د تاسو څخه به زما وروستۍ پوښتنه دا وي چې که د چا سترګو ته کیمیاوي مواد داخل شي لاړ شي یا بل داسې شی چې هغه مضر یې نو څه باید وکړي لومړنی په لومړي ګام کې باید څه وکړي؟
هغه کسان چې زهري مواد یا اسیدي مواد تیزاب لرونکي مواد مثلا د یو کس سترګو ته لویږي نو د دې خاطر چې هغه بیا د ړندېدو یا د نور خرابېدو مخنیوي شي مونږ د هغه لپاره مونږ لکه کیمیا فرمولن تراشو یو الکلی ده اسیدي ده نو اسید خنثی کول دپاره مونږ باید همیش لږ الکلی نه استفاده وکړو لکه اوبه کچیر ته یو تیزابي شی یا کوم نور داسې معلول لاغه دی یو چا سترګو ته ولویږي نو حکومه ښایي اولیه چې بهتره دغه ده چې اول باید دوی دپاره اوبه هغه اوبه ورکړل شي نه په سترګو باندې اوبه وچول شي تر څو هغه اسید چې ده یا کوم تیزابي شیان دغه اما غلطه خونسته شي تر څو د پوستکي هغه د سترګې داخلي قسمت چې دغه تخریب ونه کړي نو لنډه مونږ ویل شو چې هغه د فاره مونږ الکلی مواد یا اوبه دغه مونږ استفاده کوي شو تر څو هغه دړندې دوی یا د نورو مشکلات نه مونږ وساتو.
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مصطفی منګل. قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورید. د خبرونې په دوام کې له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه لرو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
زموږ د خبرونې بل ملبه ډاکټر اکرم ملک زید چې شاوخوا دیرش کاله په جرمني کې د ډاکټر په توګه کار کړی دی له دوی سره پر لومړنیو مرستو خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب ملک زید په کلیو کې چې عموما خلک له کلینیکونو او ډاکټرانو یو څلوري ووسی که یو څوک له بام لویشي یا لایوه کمره لویشي باید څه وکړي او یا دا ډول پیشي غوی څومره جدي وګڼي؟
نو که څوک د پامه ولویږي دا یو وړه خبره نه ده. کېدای شي د یو کس اډوکې مات شوی نو ډېر مهم دا دی چې د دې کس عکس واخل شي یا کله کله هلته په فني ډول باندې د هغې کمپیوټر توموګرام واخیستل شي ام آر آی واخیستل شي. نو زما توصیه او دا ده چې خپل د سره باید څوک قضاوت وي نه کوم شی چې ولنه شي د هغې اقلا باید عکس واخیستل شي. بل دا دی چې یو څوک روغتون ته یا ډاکټر ته بیول کیږي ډېره مهمه دا ده چې هغه باید په فني ډول باندې یو موټر کې واچول شي. داسې نه یو څوک وګوري چې یو څوک ته بام ولیدلی زر په یوازې ځان باندې هغه پورته کړي کله که د مثال په توګه چې اډوکي مات شوي وي نو هغه د ملا تیر نه کېدی شي. د ملا تیر هغه مهمه طبقه یې چې ده چې موږ هغې کې اعصاب دي هغه وشکېږي. نو ښه به دایي چې یو څو کسان ډېر ډېر په قراره باندې هغه یو کس لاندې یعنې د هغه خپله ملا برخه چې ده هغې کې یو تخته کېږي او ډېر په فني ډول باندې هغه راپورته کړي په ګاډي کې واچوي. داسې نه چې خدای نه کړه د هغه اډوکی چې ماتې لا پسې هغه مات اډوکي نه وروسته نورې مهمې مهمې عصبي برخې ونشکېږي که نه دا انسان کېدای شي چې دا بالکل فلج شي.
ډاکټر صاحب یو بله مسله چې ډېره عامه ده هغه دا ده چې یو څوک ممکن په چاړه یا په تبر یا په تیشه باندې لاس پښه یو ځای غوڅ شي، ممکن داسې ځای غوڅ شي چې هلته وینه زیاته بهیږي. په داسې صورتونو کې څه کول پکار دي؟
په دغه صورتو کې چې څوک په چاړه لګېدلی ډېر خطر دا وي چې هغه برخه چې لګېدلی هغه میکروبي شي، بکتریا په تله چې زه ووکي هغه زه وینه بیا ابسس جوړته وایي ابسي ورته وایي نو هغه جوړېږي. نو ابسس په دې معنا چې همدا چې غوښه خوسا کېدو باندې روانېږي روانېږي کېدای شي چې هغه نو حتی تر ډېر بدن تو خوسا کېدو موضوع وګرځي. نو دې دپاره په لومړني حد کې لومړني پړاو کې ضرور دی چې هغه باید پاک شي اقیم شي. نو که چېرته څوک په کور کې پینچر لري د الکول البته د سکول الکول نه خایم بلکې د طبي الکول لري هغه ځای باید په الکول باندې پاک شي. یا که بل رقم نه وي ډېرې ایشېدل اوبه وي اوسي چې ښې ایشېدل شوي وي هغه بیا باید کېښودل شي چې یخې شي هغې باندې باید وینځل شي زخم. او ډېر ضرور دا دی چې هغه باید پاک وساتل شي او باید پانسمان شي. خو ډېر مهم دا دی چې دا باید یو ډاکټر وګوري. ډاکټر باید په فني ډول باندې زخم پاک کړي او که چېرته په څلور ساعتو پورې دا هغه وضع ډېره ښه وي ډاکټر شاید وګنډي کله کله حتی کله نیمه ورځ هم سړی دا کولی شي چې وګنډي چې بیا کوم شی چې غلط کار دی دوه درې ورځې وروسته که یو زخم بیا وګنډل شي هغه نو ډېر سخت تاوان کوي. ما خپله لیدلی دي په افغانستان کې په یو کلي کې یو څوک هسې معمولي یو چاقو باندې لګېدلی و. نو دوی فکر وکړ چې زه دته به یو ډاکټر راول دوه درې ورځې وروسته یې د ښار نه ډاکټر راوسته. هغه ډاکټر هم شو هغه ډاکټر نو ځان ته ډاکټر ویل درې ورځې وروسته دی پاسې د هغه زخم وګنډه. دا په دې معنا چې ګنډل دا معنا چې درې ورځې وروسته خو زخم ښه کېږي نه، بل دا دی چې هغه د میکروبو نه ډک وه هغه باید پاک کړی وای په ټینچرو باندې او په ډېرو طبي ضد میکروبي مایو باندې هغه باید پاک کړی وای او همداسې پرېښی وای ګنډلی نه وای. نو په دې چې هغه نیمه ډاکټر هغه وګنډه هغه دا شوه چې دومره میکروب هلته زیات شو چې هغې نه افسي جوړه شوه زه وشوه هغه د ده غریب غونډه پښه یې مجبور ده غوسه شوه هغه بیا یو بل هېواد ته یووړ غونډه پښه یې ورته غوسه شوه. نو که چېرته اوس په کلو کې څوک نور وسایل نه لري ټینچر نه لري نو د بل چې نقل که دې داسې وکړي چې مالوچ یا کومه ټوټه ښه په اور باندې وسوځي هغه سوی شی چې دی هغه که په زخم باندې کېږي دومره تاواني نه ده نسبت دې ته چې هسې یو ټوټه پرې کېږي. نو مهم دا دی چې باید یو زخم پاک وساتلی شي او د ډاکټر لیدل نو ډېر په اولو درې څلور ساعتو کې ضرور دی.
ډاکټر صاحب که چېرته زخم ډېر شدید یا ژور وي د وینې د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې وینه ډېره ضایع نه شي څه کول پکار دي مخکې تر دې چې څوک خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یا کلینیک ته ورسوي؟
روان صاحب دې کې نو صاحب باید دعاګانې وکړي چې د وینې کوم غټ رګ زخمی شوی نه وي یعنی شریان زخمی شوی نه وي او یا کوم غټ ورید زخمی شوی نه وي. که واړه وریدونه وي نو د هغې خطر به دومره زیات نه دی. نو دې برخه کې بیا مهم دا دی سړی باید په کاله کې د زخم تړل دپاره پانسمان شي نه وساتي. زما دعاګانې ده چې د افغانانو په حجو کو دوړو کې ورته چلم نو په ځای خلک باید د لومړنۍ مرستو دپاره یو ډبې ستی که خامخا څوک زخمی شو هغه ته پاره موږ ورته هغه کمپرس یا ګاز ورته یعنی سپینې ډېرې پاکې ټوټې د زخمونو دپاره. نو لازم دا دی که یو غړی زخمی شوی وي هغې باندې باید ډېرې ټوټې کېښودل شي او په یو بلې ټوټې باندې هغه باید تاو 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 شي. البته داسې نه لکه یو پړي غوندې چې هغه بیا لاپسې تاوان کوي بلکې د مثال په توګه چې ورون زخمن شوی دی نو هغې باندې مغز چې زخم دی زخت ډېرې پاکې ټوټې کېښودل شي چې ګاز ورته وایي سپینې طبي ټوټې کېښودل شي او دا ورون باید سړی وتړي په دا رقم وتړي چې ما غفرن د کورون لګېدلې د زنګانه د سترګې نه نیولې عین تر پورته پورې چې کونټي برخه کې چورون خلاصي دي دا غونډه پخه باید په سیستماتیک ډول باندې نه داسې دومره کلک چې بیخي وینې جریانونه کې او نه داسې سست چې بیخي وینه راشي نو ماغه د چې وینه راځي هلته باید لږ څه ټوټې ډېرې او فشار هغه کې باندې شي چې وینه بهر رانیشي او دغه غونډه رانیشي او نوره توی رانیشي او بل لازم دا ده چې دا پانسمان شي ټوټې چې دي هغه باید وخت نه وخت بدلې شي ځکه په وینه کې خپله بیا میکروب بکتریا ډېر ژر وده کوي نو د مثال په توګه که یوه ورځ وي سبا ته به دا ټوټې بدل شي نوې پاکې ټوټې راشي او په سر کېښودل شي.
ځینو خلکو پوزه وینې کیږي خصوصا په توده هوا کې د دې لپاره چې وینه یې ډېره ضایع نه شي دغسې کسانو ته څه کول پکار دي؟
سروان صاحب دا نو د یو طبي بحث هغه دا دی چې د په توده هوا کې پوزه په دې وینې کیږي چې د انسان بدن دننه تودوخي یا حرارت ډېر جګېږي. د انسان ماغزه چې دي د شپږ دېرش اووه دېرش درجو پورې تودوخي غواړي خو هغې نه چې انسان فرض کړو د انسان بې دې چې شاید تبه ولري نو بیا هم د انسان په ګرمۍ کې د بدن حرارت جګېږي اته دېرش نهه دېرش عین کله څلوېښت درجو ته رسېږي. نو په دې اساس باندې ماغزه نه غواړي چې د انسان ماغزه یعنی توده شي دوی بدن ته وایي چې دا توده وینه ما نه لرې کړه بله چاره نشته مجبور دی بدن کې یو امر کیږي چې یو هر ځینه چې د وینه چې توده وینه وباسه د بدن نه نو لري نو کله چې د بدن نه د مغزو نه امر راشي چې د وینه ایسته کړه بیا د انسان په پوزه کې یو نری برخه ده هغه یو اناستوموز ورته وایي نو هغه ځای ډېر نری ځای دی نو هغه پک چوي په پوزه کې نو دا خپل د انسان د بدن یو دفاعي سیستم دی چې دا سری وینه توده وینه باید ویستل شي. نو په دې حالت کې زموږ کسان هیوادوال داسې کوي چې سرکته کې دغه نه هغه د یو انسان د ستونې تاخ باندې څومله وي او سر یې اسمان خواته کې او چې د وینه تویه نه شي هغه وینه خو د پوزې نه راځي هغه په ځای دی چې په ځمکه توی شي هغه راځي معدې ته لا پسې توان کوي ځکه کله کله ځینې کسان دي چې هغه وینه یې که معدې ته راشي هغوی کانګ کوي او هغه کانګ کله کله دا خطر لري چې تنفسي لارې ته راشي دا لا پسې خطر دی. نو ګټه نه کوي چې یو څوک ستونې تاخ او سر یې پورته شي او وینه یې معدې ته راشي هغه پروا نه کوي که وینه یې په ځمکه توی شي. ډېر مهم دا دی چې هغه پوزې ځای یې پوزه کې چې یو شی دی هغې ته سر یو تیه پاکې ټوټې هلته کیږي او خپله هغه سپیګمې چې دي هغه ځایونه چې څومره د انسان وسه کېږي هغه باید ټینګ ونیسي. او بل دا دی چې د انسان په څټ کې یو برخه ده چې هغه باید یخ شي یعنې سړی باید یو ډېر یخ شی واخلي او په څټ کې کیږي. نو په کله چې په څټ کې کېښوده ځینې رګونه دي شریانونه دي چې هغې ته یو رقم تشنج پیدا کیږي او خپله تنګیږي بندیږي یعنې پوزې ته بیا ډېره وینه نه ځي. نو دا یې لاره ده چې سړی باید یخ شی په څټ کې کیږي او پوزه کې باید تمپونادې وایي یعنې دا چې مغه د پوزې ته وینه نه چې بهیږي هغه باید په ټوټو باندې یو شی باندې وسبېښل شي او حتی په پوز په لاسو باندې ټینګ ونیول شي او که چېرته وینه بهیږي نو په ځمکه ښه دی نسبت ته چې ستونې د معدې ته وینه لاړه شي.
تاسو وایئ چې په دې ګرمۍ په وجه یا وینه ګرمه شي او مازغو باندې فشار راشي لیکن ځینې کسان هم لیدلي دي خصوصا ماشومان چې حتی په ژمي هم پزه وینې کیږي د دې بیا دلیل څه کېدای شي؟
کاروان صاحب دا نو یو بل مختلف بحث دی یعنې دا ګرمۍ پورې چاړه نه لري ځکه ژمي موسم کې یخ دی. نو د هغې موضوع دا ده چې دغه تکلیف حتی ماشومان ته زیات پیدا کیږي. د هغې علت یا دا ده یا دا چې د ځینې کسانو ځینې رګونه په پوزه کې ډېر سرسري دي نو هغه بیا غیر د دې نه چې ډاکټر لاړ شي او هغه بیا په یو دغه باندې په یو خاص آلې باندې هغه رګ بند کړي مني کوته فعود نو ورته وایي هغه بند کړی شي او یا که داسې نه وي بیا زیاتره وخت علت یې داسې دي چې پوزه وچوي. نو کله چې وچوي هغه بیا وچه زر چوي ځکه د لګونه نیوله تر پوستکي پورې پوستکی چې وچي نو هغه بیا چوي. نو د انسان پوزه اصلا باید وچه نه وي هغه باید لمده اوسي پوزې نه باید هر وخت پوزې دننه برخه باید لمده اوسي. نو کله کله داسې کېږي چې په اروپا کې چې د مرکز میګانې چې دي یا څوک د مرکز ګرمي ته ډېر نږدې وي د هغوی پوزه ډېر وخت وچه وي. نو د ماشومانو دپاره بیا زما توصیه دا ده که کوم بل اناتومي تکلیف نه وي نو د دې پوزې وچوالی هغې دپاره یوازې د پوزې غوړول پکار دي، نو هغه د لپاره خاص کریمونه مشته کابل کې چني هغه واسلین هم چې وګوري یا اسید کور د تیلم غوړم چې وګوري څو څو واره چې د ماشومانو پوزا غوړي شي هغه بیا پوزې نه وچیږي او د نن پوستکی نه وچیږي او بیا وینه نه بهږي. نو دا دومره خطرې شې نه ده، ما لیدلې مخبل ډېر ماشومان ته دا توصیه کړې ده رشته دا وي تکلیفونه بیا په دې باندې ښه شوي دي.
ډاکټر صاحب، په ځینو مواردو کې د یو چا سا ودري شي، زړه یې څه حرکت نه کوي، په داسې حالاتو کې باید څه وکړو؟
صاحب، دا په دې معنا چې د یو چا زړه ولاړ دی، زړه ولاړ دا معنا چې زړه مړ دی، فعالیت نه کوي، دا انسان مړ دی. نو سړی باید په دغه حالت کې داسې څه کړو چې د دوی وینه جریان نه کوي، زړه یې پمپ نه کوي. نو دې حالت کې ضرور ده چې انسان هغه د هغه زړه ته په مصنوعي ډول باندې پمپ ورکړي. نو دې وخت کې سړی باید اول ځان متیقن کړي چې رښتیا د هغه زړه فعالیت کوي او که نه کوي. نو پخوا به داسې ویل کېده چې تا د هغه ګوتې دې د هغه په نبض باندې کېده، وګوره نبض شته او که نه شته، دا یو غیر دقیق شی دی. یا دا چې ځینې کسان وایي نه د هغه فشار وګوره شته او نه شته، حتی فشار نه اوسي دلته معنی نه لري چې رښتیا هغه زړه فعالیت نه کوي، کېدای شي فعالیت یا به کوي. یا دا چې په خوول چې دغه د ورته دغه پوزې تکې د وګورې چې تنفس کوي کنه، کې دا هم غیر دقیق شته. کوم شي چې دقیق ده هغه د سره باید وګوري چې دغه سینه خوځېږي کته پوټه کیږي او کنه. نو که سره په خپل کور کې ماشومان وړه ماشومان وګوري چې پراته دي او داسې پراته دي سره ته کې لکه به شي ساتنه نه راکاږي، اته په وادم چې سره نشي کې د پوزې ته سره نشي پیږي چې دا یې سره راکاږي او کنه کوي. خو که سره د ری په سینه باندې سره لاس کړي په پیږي چې سینه کته پورته کیږي په لاس باندې، دې باندې سره پیدا شي او حتی په سترګو مخکاري. نو کده یو چا داسې وو چې بیخي لاس دې په سینه کې خدا او هیڅ رقم خوځېدل پکې نه و، دا معنا چې سړی ولاړ دی، وینه جریان نه کوي، هغه تنفس نه کوي. نو دې وخت کې باید ډېر ضرور ده چې د انسان وینه په بیرته جریان شي. نو هغه یو کس باید پاسیږي خپل ورغوي واخلي د هغه په کټر باندې سینه باندې هغه ځای کې مینځي کې چې د زړه ده، هلته باید فشار ورکړي څو سانتي متره ځي د ټیم ماشوم سره یو څو لکې او د غټانو خز بیخي اته دی هتا او کله کله رسی کې کله کته دا اډو کې هم ماتي کی او د دې ماتي دو خطر دوه نه لري نسبت ته چې زړه ولاړ وسی. نو سره باید په یوه دقیقې کې سلسلي دا سینې باندې زور راول فشار راولي دا په دې معنا چې دا غزړه هم د سه پمپیږي او وینه مغزو ته زیو خو دې وخت کې اکسیجن ته هم ضرورت دی. نو سره بیا داسې کوي چې دېش ځلي زړه باندې فشار راولي، زړه یې پمپوي او دوه ځلي بیا هغه ته د خولې یا د پوزې د لارې تنفس ورکوي. نو که د خولې د لارې ورکوي پوزه باید بنده ونیول شي او بیا که دوه ځلي هوای په خوله کې پوکړی شي، نو ښه به دی چې هغه د پوزې لارې هم کاشي خوله ونیول شي او پوزې لارې هم دا امکانات لري چې هغه ته سړی دوه ځلي هوا پمپ کړي هر دېش ځلي پمپولو نه وروسته. که چېرته څوک داسې وایي چې نه دا سړی چې پروت دی په ځمکه باندې نه پوهېږم دا آیا په زیری مرض باندې اخته دی، آیا کورونا باندې اخته دی، آیا نری رنج باندې اخته دی، زه نه شم کولای چې ځان په خطر کې واچوم دغه میکروبونه ځان ته تېر کړم. نو په دې حالت کې که یوازې همداسې سړی پمپ کې دا ډېر ښه دی نسبت ته چې سړی هېڅ شی ونه کړي، دا واضح ده یو عاجز حالت دی. دا نو یوازې د عام خلکو کار نه دی، دې ته باید ډېر امبولانس راشي. نو د مړنه یو ورځ مرستو وظیفه هم دا ده چې اپور چې امبولانس راځي د سړی باید ژوندی وساتل شي. نو کله کله حتی لس دقیقې پنځلس دقیقې هم که د یو چا زړه همداسې اوس بیخل چې تنفس وکړي بیا هم د ژوندي پاتې کېدو امکانات شته که لس پنځلس دقیقې وروسته امبولانس ورسیږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه د ترافیکي پیښو په صورت کې څه کول پکار دی؟ کله کله ځینې وایي یو څوک چې موټر ووهي یا موټر ټکر شي او دی په موټر کې سپور وي، په اول کې په ځان نه پوهېږي چې ګرم وي، بیا وروسته په ځان پوهېږي. نو که کومه حادثه کیږي څوک باید څه وکړي؟
کاروان صاحب، دا خو نو ډېره مهمه پوښتنه ده. هغه دا ده چې که دا څوک موټر وي یا څوک هتا ته بایسکل نه ولویږي، په لومړی هلوکې په دې نه پوهېږي چې د انسان لا مقاومت زیات دی. کله کله یو غړی زخمي کېږي، د مثال په توګه یو جرمني کوټ میلس یا په پختو کې موږ تور ورته وي نو کاغه زخمی شو لمړنی وخت کې سړی نه پیږي روس سر باندې پیږي کوم بل غره دنه نه د خو زخمی شو نو هغه نه سړی نیم ساعت یو ساعت دوه ساعت وروسته پیږي ځکه چې دنه نه یې زخمی شوی دی نو هغه بیا وینه راوځي راوځي بدن کې راټولېږي بیا هغه وخت سړی د دیوانه پیږي ولا زخ کمزور شو ما فشار مې کته شو رنگ به زړیږي زړیږي په دیوانه او که چې تاسو چې کوم ډوکه مات شوی نو لمړنی وخت کې هم سړی پرې نه پیږي نو دا دې وخت کې څنګه چې مخ مې یاد کړه لازم ده کړي یو څوک په ځمکه پروت دی نو یو کس یوازې ځان باندې لانی شو هغه زر پورته کی او هغه یو چیرته واچي په یوازې ځان غیر فنی بل ډول باندې یو څوک یوازې ځان باندې پورته کول دا معنی چې مات ډوکه دې لا پسې نور تاو کړه هغه لا پسې مات شو او دنه کوم رګي مهم عصبونه یې هغه ټول داش کیږي نو هغه به څوک کسان فقط څوک چې پروت دی د دې چې تلو پنځه کسان دا به لاس لاندې نه په حساب بدن کې ټول لاسونه کیږي او فقط لکه یو تختی غونډه هغه په لاس ټول باندې هغه به پورته کړی او ډیر ضروري دی چې هغه ډاکټر ته یو شي چې دوی ماتي او خصوصا کبدن کې کوم غړی زخمی شي دا